د مشل ډیو پروانو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منې وخت د غرمې 2 بجې شوې دا غړي ځوانان غږ خبرونه ته ځان غړي دا اردوونکو عوامي نشلګون په پیښور کې له 6 جنوري د باچا خان اونې مانځل پیل کړل د نن په ځوان غږ خبرونه کې پر دې خبر کو چې په پښتونخوا کې د عدم تشدد د مبارزې د مشر خان عبدالغفار خان یا باچا خان په جون او تحریک کې د ځوانانو لپاره څه سبق څه پیغام دی په دې بل ملمنو سره خبر کو تاسو سره به خبر کو خو تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر ته تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي
مولانا فضل الرحمن یو دل بیا ویلی چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وې. د پیښور پوهنتون وایي چې د مالی ستونزو له کبله خپلو کارکوونکو استادانو ته معاشونه نشي ورکولی. د امریکا ولسمشر جو بایډن اراده لري چې د روس سره د نوي پیل په نامه ایټمي تړون تر 5 کالو مقصد اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوری تحریک مشر او د جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا ویلي چې واکمن تحریک انصاف د 2013 کال د انتخاباتو لپاره له اسرائیل څخه پیسې ترلاسه کړې وي. مولانا فضل الرحمن دا خبره بیګا په کراچۍ کې د خپل ګوند لخوا د فلسطین په حق او د اسرائیل ضد رابلل شوې پراخې ولسی غونډې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف پر ضد له بهرنیو هیوادونو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو روانه مقدمه د ثبوت ده. د غونډې ته په پاکستان جمهوری تحریکی د شاملو گوندونو استادو هم ګډون او ویناوې وکړي. تحریک انصاف وای له بهر به ترلاسه کړو پیسو کې که ناقانونه کار شوی وي نو هغه د دوی په وینا په ایجنټانو پورې اړه لري. پاکستان جمهوری تحریک د جنوري پر 19 هم په اسلام آباد کې د انتخاباتو ادارې مخې ته د دې لپاره احتجاج کړی وو چې ولې د تحریک انصاف پر ضد د دې مقدمې پریکړه نه کوي. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو 24 ساعتونو کې 8 نور کسان وژلي دي. د دې ناروغي په اړه د پاکستان د صحت څانګې ځانګړې ویبپاڼې لیکلي چې کورونا تر اوسه په ټول ملک کې په مجموعي توګه 12,204 کسان وژلي. د ویبپاڼې په وینا په تیرو 24 ساعتونو کې 2,015 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په پاکستان کې تر اوسه له کورونا وایرس وهلیو څخه څه باندې 2,200 کسان روغ شوي هم دي. د پیښور پوهنتون وایي چې د مالی ستونزو له امله د روانې میاشتې لپاره خپلو استادانو او نورو کارکوونکو ته تنخواګانې نشي ورکولی. د جنوري په 1 د پوهنتون د رجسټرار لخوا جاري کړل شوي سرکاري نوټیفیکیشن کې ویلي شوي چې دا ګام یې د ورپېښو مالي ستونزو له امله پورته کړی. د نوټیفیکیشن له مخه د پوهنتون کارکوونکو ته به د جنوري د میاشتې د تنخوا په مد کې یو عادي بنیادي او ذاتي تنخواګانې ورکوي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي داوه کوي چې د دې ولایت په 2 ولسوالو کې د افغان پوځ په عملیاتو کې 40 طالبان وژل شوي. د ننګرهار ولایت د رسنو دفتر په یو بیان کې ویلي چې 10 طالبان د حسکې مېنی په تړلې کنډاو او دیوانی سیمو کې وژل شوي او 1 وسلوال طالب ژوندې نیول شوی. د دفتر په یو بل بیان کې ویلي چې د خوګیانو ولسوالۍ په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراب په نوم د یو قومندان په ګډون 3 وسلوال طالبان هم وژل شوي. بل پلو د غزنی ولایت امنیتي چارواکو ویلي چې په یو هوایي برید کې 1 وسلوال طالبان وجلی. د افغان پوځ ځای ویاند امل خان مومند وای چې دا طالبان پرون هغه محل وجلی شوی چې د غزنی د مرکز پنانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوسټو د برید پلان جوړ کړی وو. طالبانو د افغان چارواکو د دې داوو په اړه سندي ویلي. د امریکا ولسمشر جو بایډن اراده لري چې له روس سره د نوي پیل په نامه ایټمي وسلو د کنټرول په حق لا تړون تر 5 کالو غځوي. د ایټمي وسلو قابو کولو په اړه د دې تړون موده د راتلونکي فروری میاشتې په پیل کې ختمیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د جنوري پر 1 ویلي چې ولسمشر جو بایډن له ډېرې مودې راهیسې په دې نظر دی چې دا تړون د ملي امنیت په برخه کې د امریکا په ګټه دی. نوموړي ویلي چې په تیره بیا په داسې وخت کې چې له روس سره د امریکا اړیکې د پخوا په شان کړکېچنې دي، دا د ایټمي وسلو د مخنیوي په اړه د امریکا او روس ترمنځ وروسته پاتې تړون دی. او وروسته خبر ده چې د عراق په پلازمینه بغداد کې په 2000 مرګو بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي. د چارواکو په وینا دا په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښې دي چې شاوخوا 110 کسان نور ټپیان کړي هم دي. چارواکي زیاتوي چې دا ځانمرګي بریدونه د جنوري پر 1 د بغداد په تیاران سره لاره کې په یو سرخلاصي بازار کې شوي دي. د عراق د کورونو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې لومړی ځانمرګي ځان پر ناروغۍ اچولی وو او چې خلک ورته راټول شوي دغه چاودنه یې کړې. بیان زیاتوي وی چې دویم ځان مرګي هغه مهال شوې چې خلکو د لومړی چاودنې د ټپیانو مرسته کوله. داعش وسله والې ډلې د دې بریدونو ذمواري منلې. د مشال خبرونو پای.
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
اردن کو عوامی نیشنل گوند په پیښور کې له 6 جنوري د باچا خان اونۍ منزل پیل کړل. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په پښتونخوا کې د عدم تشدد د مبارزې د مشر خان عبدالغفار خان یا باچا خان په ژوند او تحریک کې د ځوانانو لپاره څه سبق دی، څه پیغام دی. دغه راځه د سپورټس نړۍ ته به هم ځو، خو دا خبرونه ستاسو لپاره ده. نو تاسې هم موږ سره پروګرام کې د ټلیفون، سکایپ، وایبر او فیسبوک د لارې برخه اخیستی شي.
د مشال رادیو ژوندیو خبرونو ته په دیش میرو زنګ وهئ. 00 4 2 1 1 4 5
د وایبر شمیره مودا
00 3 3 4 9.
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پریښو دی شي.
اردوونکو مشال ریډیو ته غوږستئ، زیم ستاسو کوربه اسرا لم مومن. اردوونکو په 6 جنوري د باچا خان د تلین په ورځ کې یو خوا په پیښور کې د عوامي نشلګون لخوا د باچا خان اونۍ مانځل پیل شول، نو بل خوا د اصلاح الافاغ نه په نوم د باچا خان د تحریک سلکلن جشن مانځل اهم پیل شول. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د باچا خان په ژوند او د هغه په یاد تحریک کې د ځوانانو لپاره څه سبق دی، څه پیغام دی. دغه راځه موږ به د سپورټس نړۍ ته هم ځو. خړومبیا پر دغې موضوع خبرې کوو. موږ سره به میلمانوي له پیښور ځوان بدني فعال عماد خلیل چې ځان د باچا خان پیروکار بولي او له تیرو 10 کالو راهیسې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند مطالعاتي غونډې را جوړوي. همداراز له جلال آباد ځوان مدني فعال نبی تدبیر صاحب چې هغه بیا په خپل سیمه کې دغه راز غونډې را جوړوي، له دوی سره به خبرې کوو. تاسو سره به خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې پر دغه موضوع دلته کې دا یو راپور اورو.
د جنوري په 6 نیټه د باچا خان د تلین په ورځ په باچا خان مرکز پیښور کې د پښتون قومي او ملت پاله تحریک د سلکلن جشن د پیل کولو دستوره ترسره شوه. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د سلکلن جشن د دستوري پرانیسته وکړه. ایمل ولی خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 3 نیټه به په پیښور کې د باچا خان او ولی خان د شریک تلین په اړه یو لوی جلسه ترسره کوي.
روزانه زمنګ مختلف پروګرامونه دي، د کې مشاعری دي، د کې سیمینارونه دي، او د کې په 3 تاریخ زمنګ دغه په یاد کې غټه جلسه ده. د سل کال مبارزه چې تاسو ته پته ده باچا خان مبارزه د بنیاد چې خو هغه وخت کې د غریب پښتنو لپاره تعلیم پلارې خو نن هم الحمدلله عوامي نیشنل پارټي د باچا خان سکول د باچا خان فرست شکل لاندې لګیا دا غ سکولونه چلی، او د تحریک چې د قام له کم سرمایه ور کړی دا تعلیم خور کړی دا، او دغه تعلیم ان شاء الله د باچا خان مبارزه نظریه لومړی پوره ده، او د ژوند بنیاد د عدم تشدد لار په ان شاء الله خپلو. دا دوانه فلسفه به د بابا په یو ځای روانو، عدم تشدد او تعلیم د دنیا او د پښتون قوم پرمختګ.
د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري څانګې سیکرتر ډاکټر خادم حسین وایي اصلاح الافغانا هغه لومړی د پښتنو تنظیم و چې بنیاد یې په 1921 کې کېښودل شوی و او په دې وجه په 2021 کې دوی د پښتون ملت پال تحریک سلسلن جشن لمانځي.
انجمن اصلاح الافغانا په 1921 کې وجود راغلی و. دا د پښتونخوا لومړی تنظیم و چې دې پښتنو کې یو سیاسي شورم را پیدا کړ، ټولنیز شورم را پیدا کړ او دغه خدای مرګار تنظیم کې ارتقائي طور بدل شو، بیا نیشنل عوامي پارټۍ کې بدل شو، بیا نیشنل ډیموکراټک پارټۍ کې بدل شو. نن دا د عوامي نیشنل پارټۍ په شکل کې وجود لري چې بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخ هم لري، ټولنیز اړخ هم لري، تعلیمي اړخ هم لري، اقتصادي اړخ هم لري.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي روان کال به په بیلابیلو سیمو کې د ملتپال تحریک د کلتوري، سیاسي، تعلیمي او ساينسي اړخونو په اړه دستوري او پروګرامونه ترسره کیږي او دا به د روانو سو میاشتو پورې دوام لري.
بشړو ځوانانو غږ خبرونه ته وګستئ. تاسو دغه راپور واوریدو اوریدونکو پر دغه خبرې کوو چې د عدم تشدد د مبارزې د مشر خان عبدالغفار خان یا بادشاه خان په ژوند او دغه په تحریک اصلاح الافغانا چې سل کاله یې پوره شول، په هغې کې د ځوانانو لپاره، د نن سبا ځوانانو لپاره څه سبق دی، څه پیغام دی، هغوی څنګه کولی شي چې خپل دغه ژوند په دغې باندې روان کړي؟ موږ سره میلمانه دي. وختي هم ما تاسو ته ویلي چې له پېښورا ځوان مدني فعال عماد خلیل چې ځان د باچا خان پیروکار بولي او له تېرو لسو کالو راهیسې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند مطالعاتي غونډې را جوړوي. ډېر ستړي مشي عماد صاحب.
ډېره مننه اسرار صاحب، خوشحاله اوسئ چې تاسو موږ ته دا موقع راکړه چې په دې دونه مهمه سلکلن د یو داسې تحریک سلکلن تاریخي تحریک په حواله د خپلو خلکو سره نیغ په نیغه خبرې وکړو. مننه
ستاسو له ډېره زیاته مننه. او له جلال آباد موږ سره ځوان مدري فعال نبی تدبیر صاحب چې هغه بیا په خپله سیمه کې دغه رازغونډې را جوړوي، هغوی هم موږ سره د ټلیفون په کرښه دي. نبی تدبیر صاحب، تاسو هم ډېر ستړي مشئ.
مومن صاحب، تاسو ستاسو ټولو اوریدونکو ته ستړي مشي وایم. کورم ودان چې پښتنو ته په داسې موضوعاتو پروګرامونه جوړوي چې د ټول نه اشد ضرورت ورته لري او همدغه یو وخت چې پښتانه داسې پروګرامونه یادونه وکړي او زده کړه ترې وکړي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه. تدبیر صاحب، کلومبیا هم پر دغې خبره وکړو چې آیا څومره خلک دا وخت د دغه تحریک سلکلن جشن مانځي، د باچا خان دغه اونۍ مانځي، څنګه ګوري ځوانان څومره پر دغه خبر دی او په دغه معنی لګیا دي اوس باسونه کې یا دغه مانځي دغه هرڅه؟
ګوره، ځوانانو خو بیا په دغه تیرو شلو کلونو کې هغه د تشدد ټولې تجربې ولیدې، متضرر شول، چا په کې عملي برخه واخیسته. نو هغه ټول هغه کړنې وې، هغه کارونه وو چې دغه وطن د خلک یې د تباهۍ په پوله ودرول، بلکې تباهۍ سره یې مخ کړل. نو هغه که جګړې وې، هغه که انتحار و، هغه که د تعلیمي مراکز ورانول و، که بندول و، هغه که د هر رقم پرمختګ لارې وې، حتی ځوانان مجبور کړي چې وطن پریدي، په سمندرونو کې لاو شو، خلکو وسوځول، مړی کړل، ځینې همدلته په جګړو کې تباه شول، مایوب شول، اقتصاد او ټولنه او هر څه د منځه لاړل، تباه شول. ځوانانو دغه تجربې وکړي، اوس ځوانانو ته بله لاره هم نه ده پاتې بغیر د دې نه چې د حضرت باچا خان لاره ونیسي او هماغه د اصلاح لاره چې دا مخکې تاسو خبرونه کوي چې اصلاح الافغانا جوړ کړی وي، اوس د هغې یادونه کېږي، لمانځنه کېږي. نو ځوانانو ته بله لاره هم نه ده پاتې بغیر د دې نه چې د باچا خان هماغه د اصلاح لاره ونیسي، د عدم تشدد لاره ونیسي، د تعلیم لاره ونیسي. او دا هغه خبرې وي یا هغه موضوعات وو چې باچا خان په خپلو خلکو کې د دې کمی لیدلو او دا پکې نه وو. کینی نور خو په لخکارو کې او په جګړو کې پښتانه اول وو د ټولو نمخ کې وه چاته ماتې مور کړې ده هر چا سره ډګرې مهلې دي او څوک هم په دې خاوره واکمنۍ ته نه دی پرېښی. ولې یوازینی مشکل چې پښتنو کې وو یا یوازینی نیمګړتیا چې پښتنو لرله هغه د تعلیم نیمګړتیا وه، هغه د ټولنیز ژوند نیمګړتیا وه، هغه ناوړه دودونه وو. نو دا هماغه حضرت باچا خان شخصي ښوونځي شروع کړل، دوی ته همدغسې سټیج ډرامې شروع کړې، د دوی د اذهانو د تعمیر دپاره او ورسره یې د ناوړه دودونو خلاف یو حرکت او خوځښ شروع کړې، او دا ټول د خپل ځان نه شروع کړل. نو کله چې څوک د ځان نه یو تحریک شروع کړي، په همدې خاطر پښتانه اوس که تاسو سوشل میډیا ته لاړ شئ، ټول د حضرت باچا خان پوسټونه، د هغه تصویرونه، د هغه ویناګانې او د هغه په خبرو باندې فوکس کوي. دا په دې معنا چې دوی اوس پوه شوي دي چې همدغه یوه لاره ده چې هغه د عدم تشدد فلسفه ده.
سمه اماد درته وایي چې دغلته په خیبر پختونخوا کې څومره خلک دا وخت خبر دي چې د اصلاح الافاق نه چې کم تحریک وو د باچا خان د غیسل کاله پوره شول، په هغې باندې خبرې کېږي، بحثونه کېږي، غونډې را جوړېږي، د باچا خان اونۍ مانځل کېږي، باچا خان تلین وو په 6 جنوري باندې، نو څنګه ګوري خلک څومره خبر دي په خاص توګه ځوانان، او بیا څومره بحثونه کوي په دغې باندې، په دغې غونډې را جوړوي؟
اسلام خان ډېر زیاته مننه کوم تاسو دا چې د دې چې په خبر کې قوانین شتون په یو ډېر بشپړ توګه باندې دا د سلکلن جشن مانځي مختلف پروګرامونه، سیمینارونه، دومره سه بحثونه دغه را جوړ کړي دي، په دې کې جلسې هم دي. نو مرکز چې کوم دی، د دې د عوامي نېشنل ګوند باچا خان مرکز دی، ټول خلک هلته ځي. دې ته د عوامي نېشنل ګوند چې کوم ممبران دي یا چې نور کوم سوداګري عہدیداران دي، هغه هم ځي. خو هغې سره سره موږ دغه ګورو، دا ما په خپله ابزاس کړل چې دې ته وکیلان ډېر زیات راځي، دې ته استادان ډېر زیات راځي، دې ته سټوډنټان ډېر راځي، هغه خلک راځي چې په ډایرکټ عوامي نېشنل ګوند سره تړون لندلی، لکه د هغوی ممبران مې دي، نه د هغوی عہدیدار دي. د هغې نه باوجود ډېر خلک دې ته ځي، روان دي. نو دغه یو ډېر غټ امپیکټ دی. خو د دې نه پورته چې په ټویټر او په فیسبوک په دې باندې چې کوم د خیبر پښتونخوا ځوانان دي، نو هغه د باچا خان خبرې شیر کوي، د باچا خان تصویران شیر کوي، د باچا خان اقوال شیر کوي، او په هغې باندې یو بحث او مباحثه روانه ده. نو له بده مرغه دلته کې داسې وو چې د خیبر پښتونخوا کې خاص کر د میډیا په ذریعه او د تعلیمي نظام په ذریعه موږ د باچا خان او د هغه چې کوم خدمات دې د کوم لپاره غوږ نه پټ کړی شي، نو ډیر خلک ته نو خبر خو دې تیر لس 15 کالو کې کوم وګورو، نو خاص کر ځوان چې کم ځوان کول دې اغه دوباره د ری ډیسکور کوو، هغه باچا خان او د هغه سټرګل. نو اوس چې موږ ګورو،
نو تاسو ګورئ چې د غټ رول لکه تاسو مطلب دار چې هغه د ټولنیزو رسنیو ولو بولو دغه لګې د ځوانان د باچا خان اقوال، د باچا خان د ژوند په اړه باندې معلومات یو بل سره شریکي. تدبیر صاحب تاسو تر ازمه
ک تاسو
ها بالکل تاسو خپل خبر وکړئ.
جی جی اسلام صاحب بالکل دیکھیے، د ټولنیز رسنو چې کوم ډېر غټ کردار دی، د هغې وجه دا ده چې یو متبادل نظام راغو او د هر چا سره د ازادي راغه. مخکې چې دغه وه میډیا وه یا نور چې کوم د رسنو طریقه کاری وي، هغه بس خلکو کنټرول کولی. اوس میډیا چې دا یا سوشل میډیا چې کومه ده، هغه دا چې هر سړی آزاد دی، او هر سړی چې څه غواړي هغه پرې کتی شي، هر سړی چې څه غواړي هغه پرې کتونکو سره خپلو مینهوالو سره شیر کوي. دې ډېر غټ شول دی په دې.
تدبیر صاحب د اصلاح الافاق نه د دې تحریک 6 کاله وشو، که په دې تحریک لږ رڼا واچوي مننه به ډېره زیاته.
نو ګور باچا خان چې اصلاح الافاق نه رامنځته کو، هغه وخت کې ضرورت و مامخ کې مو وي چې پښتانه د لښکرکشیو او د هغه زور نه پریوتی و دوی دی ډیر جګړ او دی زپلی و نو خو بیا هم دوی دا ګټه کړو د غینم استفاده نشو کوله. نو کله چې بادشاہ خان ولیدل دغه خلک چې دی وخت کې کغه د امیر عبدالرحمن خان په نواقص سیاست باندې ټوټه شي و نور جګړو دوی زپلی و دلته دوی سره نور هغه زور هم نه و پاتې هغه تشدد نور کولیم شو ګټه یې نه وه. نو بالاخره بادشاہ خان د ښارونو په ځای د کلي نه د خپل منطقې نه دغه تحریک را شروع کړو چې وروسته د سره په سیمه کې په پښتنو کې ورسره خلک ملګري شول او د هغې ځای ښه تکړه خلک ورسره ملګري وو. نو دوی دغه د اسلام لافغینه هدف همدا و چې پښتانه یوازې د جنګ خلک نه دي، پښتنو ته ټولو عمر خلکو جنګیالي او زورور ویلي دي. ولې د دوی ذهنونو باندې باید کار وشي، د دوی په اصلاح باندې کار وشي. نو دوی داسې پروګرامونه جوړ کړل، مثلا سټیج ډرامې دوی جوړې کړي چې د پښتنو ذهنونه څنګه روښانه شي او څنګه انتقاد ومني او څنګه د رغونې طرف ته فکر وکړي. همداراز دوی ته مثلا دغه د دودونو ختمولو هغه ورته فلسفه ورته شروع کړه چې ناوړه دودونه ستاسو اقتصاد هم د منځه وړي، ستاسو ترفګنۍ او دښمنۍ هم زیاتوي او تاسو نور هم ځپل کېږي. نو دې طرف ته د دوی توجه را پیدا کړه او دا کارونه په ښارونو کې ممکن هم نه و، ځکه ښارونو کې خو یو دا چا دوی چې د کوم حکومت یا د چا په خلاف مبارزه کوي د هغوی زور زیات وي، بل مختلف خلک وي، هر سړی په خپلې هغه ورځنۍ ګټې پسې ګرځي. نو دوی د کلیوالو سیمو نه د اطرافو نه دغه خوځښت راپورته کړو او تر ډېره حده دوی کامیاب هم شول، ځکه چې دا صحیح ده چې پښتانه ډېر خواره واره رایو کول به سخت وي، ولې د هر چا سره دغه ذهنیت پیدا شو چې باید دودونو خلاف اوسېږي. بادشاہ خان دغه یو سړی دی چې بغیر د ټوپک نه بغیر د تورې نه کل کور باندې ګرځېد او چا ورته ضرر نه رسولو، چا ورته څه نه ویلي. نو همدغه خبرې وي چې بادشاہ خان د اصلاح الافاغنه د لارې نه یادي، هغه تحریک د برکت نه خلکو ته خپل غږ ورسولو. کنه دغه غږ مړ و، دا غږ نه کېدو. پښتون یوازې همدا و چې غږ شي او باید جنګ وکړي او یا څوک ووژني او یا ووژل شي، ولې دغه غږ د ورسولو هر پښتون ته ورسولو او دغه خپله فریضه ډېره ښه ادا کړه.
سم اردون کو د مشالو ځوانانو غږ خپرونه ته غوږېستئ. د بادشاہ خان په ژوند باندې، د هغوی په تحریک اصلاح الافاغنه باندې خبرې کوو. موږ سره میلمانه دي لاله چار بابا دا ځوان مدني فعال نبی تدبیر صاحب، او له پېښوره موږ سره عماد خلیل صاحب ځوان مدني فعال دي. هغوی هم د ټلیفون په کرخه دي. اوریدونکي د وړومبې دوی ته ورسړي مشي څو خبر کوي.
السلام علیکم زادر تورای د کور مجلې تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
تورای صاحب ډېر ډېر مشي څه بغل غواړي
ویل ودا غونو لکه بچهان خو د بابا خو د پښتنو د پاره ډېر تکلیفونه او ډېر جلونه تیر کړی دي. او زه دا وایم چې پښتانه دغه قدم باندې روان دي که نه دي روان؟ موجوده وخت کې پښتنو ته ډېر چیلنجونه دي. آیا پښتانه به دې قدم باندې روان دي که نه دي روان؟ آیا څه ته به ورسېږي؟ پښتانه دا تحریکونه دي یا نور لکه ورکې ویرونې دي؟
سم مننه توری صاحب، ډېره زیاته مننه. ښه وختونه تاسو ته. دغه پښتنه به تدبیر صاحب ته دو خداغی نه مخکې زه ورځم عماد خلیل صاحب، که تاسو د بادشاہ خان چې کوم دغه تحریک ته پر دې تاسو سټڈی سرکلز یا مطالعاتي غونډې هم وخت په وخت را جوړې کړې دي، ستاسو خپل څه نظر دی په دې باندې؟
اسلام صاحب، داسې دا چې موږ کله د بادشاہ خان ژوند سټڈی کوو نو موږ دا ګورو چې هغه پهله برټش انډین نېشنل آرمی کې او بیا د هغې نه پس هلته ورسره یو قسمه روی پوه شوه. د هغې نه پس دا ریئلایز شو چې دا قوم چې دی دا قوم دی داسې ساتلی دی، غلام ساتلی دی، د دې چتولو لپاره، د دې قوم د پرمختګ لپاره د جدوجهد ضرورت دی. او هغه جدوجهد یې د خپل ځان نه شروع کړو. بیا داسې په دغه جدوجهد کې چې دی دوه درې بنیادي خبرې دي. یو د تعلیم چې کم کمی او په هغې باندې دی ډېر زیات فوکس وکړو، او د پښتونخوا ګوټ په ګوټ کې آزاد اسلامي مدرسې په نوم باندې سکولونه خلاص کړل. هغې کې چې چا هم تعلیم حاصل کړی دی بیا هغه وخت خلکو نو هغه ټول د دې تحریک کې بیا ډېر یو بشپړ رول لوبولې دی. دې نه علاوه د تعلیم نه علاوه دوی په هغه باندې ډېر غټ فوکس وساتلو په ټولنو کې چې کم اگر رسمی میں بھی کم فائدہ نہ لری اور نقصان اور کئی لکه فضل پواده باندې ډیر زیات خرچ کئی پختانه بچا خان مداویل بل دغه د صفای خیال نه ساتي نو دغه فضل باندې دوی خپل دغه کول او خپل جهد کولو بیا په سو وخت په صدرې لای شو چې په دې خبره پوه شو د دې لپاره خو د سیاسي دغه ضرورت د سیاسي خپلواکۍ ضرورت دی. نو دا تحریک له یو سیاسي رنګ ورکو خپل یو سیاسي جدوجهد یې پیل کړو نو هغه په دې کې د جړې دومره مضبوطي وی چې د پښتونخوا په ګوټ ګوټ کې هغه دا تحریک پیل شو. اوس دا وایو چې مونږ په کوم سړي سرکلز کړی دي نو هغه مونږ هم د دې وجې کړی دي چې مونږ کله د پښتون افغان وطن تاریخ ګورو د پښتنو تاریخ ګورو بیا په خصوصی طور پر افغانستان کے مشتہ چکم پختانے دی اور پاکستان کے مشتہ چکم پختانے دی دیری ستون دی سی دی اور دیری حل سی تو تولنا آسان طریقہ اور تولنا جامع طریقہ اور تولنا چکم مانی زمین مسئلے حل کے دیش یادی بادشاہ خان ماڈل دے اور وغدا دے چھے خدمت پکے خلق و تبا ورسے دی خلق و مسئلے باورے اور پا عدم تشدد پا جد و جہد اور پا بغیر خود غرضے دا پندوش پا گلاری دی پا دی بانی چی تزی نو یا کام با دی هم ترکی کئی سالیم با هم رازی دا چی کم فضل رسومات کی دا با هم ننزی او ام دغا وجه دا چی زوانان که نارینه دی او که زنانه دی اغا خصوصی تو گا تالی مفتا زوانان اغا دی باچا خان چی کم فلسفه دا یا دی باچا خان چی کم جدو جهد دی اغا ورکنن سبا دیر اثر پی نری او اغا زوانان دوباره کوشش کئی چی ام پا غلار من روان شی امید دے چې روان وخت کې بعد دې ډیر غټ سر راځي په پښتون افغان وطن.
تدبیر صاحب تورې صاحب چې کوم پښتون وکړه هغه جواب کې لنډ ټوک ډیر راځه مننه بوي.
بالکل تورې صاحب چې بادشاہ خان پښتون لپاره ډیر قرباني ورکړي مشکلات یې ګاللي او پښتانه په دغه ورځو کې د مختلفو کشالو او مختلفو ستونزو سره مخ دي هغه د غینه به استفاده وچته کی یا به دغه لار لاړ شي کنه. بالکل اوس موږ تاسو که یو 15 کال مخکې وګورو نو همدغه چا نه پورته کوو همدغې پسې خلکو خندل حتی دې ته ډیر ارزښت نه ورکوو. اوس تاسو ګورئ چې اکثره خلک اکثره ځوانان همدغې فکر ته رامات شوي دي هغوی په همدغې فکر دي چې تشدد نه څه نه جوړېږي که جوړېدی خو دغه د همدغې ځوانانو په دا عمر کې چې دا 15 کاله 20 کاله دا جنګونه دي نه به څه جوړ شوي وی نو په دې خاطر ځوانان اوس د تشدد نه مخ اړولی دی صحیح ده جنګونه روان دي صحیح ده چې په مقابل کې خلک خپل کوشش کوي ولې د هغه ځوانانو چې هغه تشدد غندي د هغه ځوانانو چې هغه عدم تشدد ستایي او د عدم تشدد ته د یو ارزښت په توګه ګوري یا د بچا خاندان ته د یو ارزښت په توګه ګوري د هغوی شمېر ورځ په ورځ په سوشل میډیا کې او په عامو خلکو کې په زیاتېدو دی او اکثره خلک کوشش کوي چې تعلیم ته مخه کړي اکثره خلک کوشش کوي چې د دودونو ته هم توجه ونه کړي او سیاسي شعور هم د خلکو اوس پورته شوی همدې طرف ته روان دی چې تشدد باندې هېڅ نه کېږي ځکه پښتنو په ټولو جنګونو کې ګټه کړې ولې دي هېڅ جنګ نه وروسته دوی د هغې ګټې نه استفاده نه ده کړې هغه سیاسي شعور یې کمزورې و په رغونه نه پوهېدل نو د باچا خان د لارې نه د عدم تشدد د فلسفې نه دوی اوس د رغونې کار اخلي او انشاءالله دوی به هدف ته رسېږي.
سمه اوریدونکو د مشال ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ سره موږ د باچا خان په ژوند او د هغوی په تحریک باندې خبرې کوو چې په دغه کې د ځوانانو لپاره څه ګټې دي څه خبرې دي موږ سره یو اوریدونکی دی فاروقي اورکزی صاحب دوی ته ورځو ستړي مشي فاروقي صاحب څه بول غواړي؟ بالکل
عدم تشدد فلسفه یا دینه بن زیات کی کنه نو بیا سلو کالو نه بعد ویاله په د پښتنو په د جنگ اخته دي لکه دومره زیات قتل عام شو خاص په پښتنو کې هغه په پاکستان کې یا په افغانستان کې آیا د فلسفه شوک منینه یا په دې باندې عمل نه کوي یا دا څه شوکستانه وي چې دغه تربیت وچلوي لکه د کنوینشن وچلوي.
سم مننه فاروقی صاحب، ډېر ښه وختونه تاسو ته دغه پختره به خپلو میلمنو ته ږدو. خو اورېدونکو، وخت شوی د یوې سندرې، نو دلته کې د کرن خان په غږ کې دا سندره اورو.
سملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو د سوت ترجمانی پکار دا باچا خانی پکار دا مستنو داس خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو د سوت ترجمانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی ani pakada bacha khani bacha khani pakada bacha khani bacha khani pakada bacha khani کدمور ساتي پل حیا لکد خور ساتي دفو اخلاق نمونه شیرونو زل په هر کلی کی ورور ساتي د نفرتونو ناتن جوړیږي د دې جنگونو ناتن جوړیږي انسانیت او سړی تو بزدکې د دې ظلمونو ناتن جوړیږي مینا پاک مینا خانی پکار داو باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی.
اردن کو د مشالو زنان غږ خبرونه ته غوږ سیزم ستاسو کوربا سره لمومن په شلم جنوري د باچا خان د تلین پورز ک یو خوا په پیښور کې د مینې شلګون لخوا د باچا خان اونې مانزل پیل شول، نو بلخوا د اصلاح الله فاغینا په نوم د باچا خان د تحریک سل کلن جشن مانزل هم پیل شول. د نن په ځوانانو غږ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د باچا خان په ژوند او د هغه په یاد تحریک کې د ځوانانو لپاره څه پیغام دی، څه سبق دی. موږ سره میلمانه دي له پیښور ځوان بدني فعال عماد خلیل چې ځان د باچا خان پیروکار بولي او له تیرو لسو کالو راهیسې د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند متعلتي غونډې را جوړوي. همداراز له جلال آباد ځوان بدني فعال نبی تدبیر صاحب چې هغه بیا په خپله سیمه کې دغه راز غونډې را جوړوي. دوی دواړه مقصد دا وخت د ټلیفون په کرښه دي. لومبه ورزو عماد خلیل صاحب ته. عماد صاحب، که دغه پښتنه درې سندرې نمخ کې هغه ملګری راپور څخه کړه او هغه دغه پښتنه کوله چې ولی سل کال د باچا خان د دغه تحریک پوره شول، خو د هغه باوجود د پښتنو په ځمکه باندې جنگ دی، جګړه ده.
سر صاحب دا ډېر یو بنیادی پوښتنه ده. فاروقی صاحب شکر لري ډېره بنیادی پوښتنه وکړه. دا د هر عام دویم دریم سړي دغه پوښتنه وي چې د یو تحریک دومره سل کاله وشو، بیا د هغې نه باوجود ټول خلک پرې پوه دي چې دغه تحریک چې کومه لاره ده، که دغه فالو شي یا په دغه لاره باندې خلک لاړ شي نو پرمختګ دی، خوشحالي ده، امن دی. د هغې نه باوجود څه نه کېږي. نو د هغې کې درې څلور ډېر غټ عوامل دي. یو غټ وجه خو دغه ده چې زمونږ کومه جغرافیه ده، دا د همیشه نه د غټو طاقتونو غټ طاقتور ملکونه همیشه دغه ځای کې انټرفیرنس کوي، دغه ځای کې بوتې وهي. دویمه خبره دغه ده غټه چې باچا خان او د هغه تحریک خو هم دلته یو شتون لري، دلته کې یو حقیقت دی. خو د هغې نه علاوه نور ډېر زیات غټ عوامل دي، نور ډېر خلک دي چې د هغې په حواله باندې غلط معلومات خوروي. لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې نن نه څه وخت مخکې پورې مونږ باچا خان نه پېژندو، مونږ ته خپله پته نه وه چې دا څوک و، یا د دې د دوجهد څه و، یا دغه تحریک څه و.
ډېر زیات وبخئ، ستاسو آواز پرې شو. که تاسو دغه خپله خبره بیا وکړئ مننه به وي.
اوس می غږ درځي؟
اوا بالکل اوس غږ راځي.
حاجی دا څنګه کنه جی چې دا هم یو حقیقت ته چې بچا خلانو دی هغه تحریک چې کوم دلته کې ډېرې مضبوطې جړې لري، خو دا هم یو حقیقت ته چې د پښتنو او خاص کر زمون چې کومه جغرافیه ده دی کې همیشه تو بے پخوا راسي چې کوم غټ طاقتونه یا کوم عالمی طاقتونه دي هغه دلته کې خپلې پالیسي اگزیکیوټ کولو لپاره مختلف حربې استعمالوي. نو د مونږ دا ګورو چې دلته د پخوا راسي یو شکل کې او په بل شکل کې همیشه جنگ روان وي. نو د بادشاہ خان چې کوم میسج دی هغه دی امن میسج دی، او چې کوم د دې مخالفین دي هغه هغه تاثر خلک دي هغه مسلسل دغه دی چې جنگ واړي خپل ایجنډې په مخ کې بوتلو لپاره دغه سیزونه پیل کوي. نو د هغې په حواله د بادشاہ خان او د هغه د ملګرو د هغه د تحریک په حواله دلته ډېر غلط معلومات خورل کېږي چې دغه خوقداران او دغه خوشي کړې دي بې خوشه کړې نه دي دغه معلومات خورېږي. نو زه تاسو ته دا وایم چې مونږ په خپل سره وخت مخکې پورې دا پته نه و چې بادشاہ خان څوک د جدوجهد څه کړی دی، د دې تحریک څه اهمیت دی. نو دا خو کله چې یو شي تاسو نه پټېږي، داسې د پښتنو عمومي طور ډېر غلط معلومات خواره شوي دي، خو اوس هغه یو وخت راغلی دی چې هر سړی دغه وایي چې د بادشاہ خان او د ولی خان او د هغې د ملګرو چې کوم جدوجهد دی دغه خلک ټیپو او دغه به اوس د عوامینو شنل ګل چونکه هغه د دې مخطوران دی دی. نو دغه ځنواري په عوامي سلګون راځي چې دغه فوادونه په یو شکل کې په بل شکل کې ډریس کې خلکو ته لار ورسوي، خلکو ته تربیت ورکوي، خلکو ته دغه خپل تاریخ ورسوي. نو د دې لپاره خیال چې دغه په کې ډېر غټ څه دی چې دغه معلومات به خوري دی ورته
سم تدبیر صاحب ک امات دغه دریز لري چې ځنې قوتونه دي هغه نه غواړي چې دغه سیمه کې امن راشي، نو هغه دا خبرو کړ چې ځنې خلک تی بیا ځینې دغه قوتونه هغه د بادشاہ خان خلاف پروپاګاندا کوي، ناسم معلومات خوري. خو د دې به څوک مطلب ذمہوار دي چې کم مو دغه سیمه خلک تی دغه ته چې کم دودونه دوی وس هم په ودونو باندې خلک ډیره زیاتې خرچې کوي، او بادشاہ خان څو واره دینه خلک منی کړی چې په غم خادو باندې دومره خرچې مکه و چې ځان مخربوي په خلک په قرضونو باندې وسم دغه غم خاده خپلې کوي. نو دغه څوک ذمہوار دي، مطلب کم قوتونه دي چې پښتانه دغه نه منی کړی دي چې تاسو د بادشاہ خان دغه خبره ممنئ؟
ګورا خبره دا ده چې یو خو ټول عمر مونږ باید ځان ته براته مور نه کړو، ټول عمر ځان داسې پاک داسې مونږ خو چې مونږ هیڅ ملامت نه یو، او بس ټول خلک ملامت دي چې مونږ په جنگ مخته کړی او مونږ پرمختګ او بیا رغونې تم نه پرېږدي او مونږ تعلیم تم نه پرېږدي، داسې هم نه ده. دا صحیح ده، هر ځای کې یو مخالفه ډله وي، رقیبه ډله وي، او هغه به خپل کوشش کوي. ولې نو یو څه دلته د پښتنو په ورو کې هم شګه ده، دوی هم یعنی په معمولي خبره تشدد ته تیار دي. یو 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 فلم او سیریال کې که چېرته د بل چا کلچر ګوري هغه خپلې سیمې ته راوړي او په هغې مصارف کوي، همدا رقم په سود به یې اخلي، خو دوی به په ودونو په جنازو کې هغه خپل طرفګنت پالي او مصرفونه به کوي. دا ټولې هغه خبرې دي چې مونږ باید پختله ځان ملامت وګڼو، مونږ باید پختله دا ووایو چې مونږ د پاچا خان د فکر سره او د هغه د فلسفې سره او د هغه د غږ سره جفا کړې ده، مونږ ورته توجه نه ده کړې. نو کله چې مونږ پختله ورته توجه نه ده کړې، هغه د مخالفو غږ هم ډېر قبول کړی دی، ډېر ظلم اورېدلی دی، هغه که مونږ جګړې ته تیار کړي، هغوی که مونږ بې ځایه مصارفو ته تیار کړي، هغوی که مونږ د تعلیم نه منع کولو ته تیار کړي یو، یعنی دا خو چا نه دی ویلي چې ته په پنځم شپږم پورې چې درس وایه او بس نورې ولېږه چې چېرته بل وطن کې مزدوریانې وکړي. صحیح ده، هغه چې مزدوري کوي پیسې رالیږي، هغه هم دلته په تعلیم نه خرچ کېږي، هغه هم په دودونو خرچ کېږي. دا بس یو سړی وایي چې مونږ مجبور یو، زه چې ځوان بچی اووم صنف نه لسم نه پورته شي درس نه پوایو او نورې خارج ته لیږو، عرب او اروپا او امریکا ته لیږو چې مونږ ته پیسې راوګټي چې د کور مصارف ورباندې پوره کړو. خو کور مصارف وکړي بیا مونږ هغه تعلیم ته ارزښت نه دی کھیستے مصارف کری دی پو ودن کی مربانی کری یعنی دا ټول هغه شوینه دی چې پختون به وخت او حالات مجبوروي چې بچا خان غږ ته دغه فلسفه ته دغه فکر او لارې ته غاړه کیږدي. دلته اوس په خپله خلکو ولیدل که هیڅوک ورته ونه وایي د مخالفو هغه خبرې هم تجربه کړي چې کوم حد ته یې ورسول او د بچا خان په فکر به موس فکر کوي مجبوریږي به چې د خلاصون او د نجات او د پرمختګ همدغه یوه لاره ده چې هغه عدم تشدد دی او هغه د بچا خان هغه پوره فلسفه ده هغه که تعلیم دی هغه که د ناوړه دودونو مخالفت دی او هغه که سیاسي شعور لوړول دی او هغه که د خپلواکۍ ترلاسه کول په کومه لارې دي. نو دوی ته دغه وخت او حالات هم نور پښتانه مجبور کړي دي که دوی په خپل هم فکر وکړي بله لاره ورته نه ده پاتې ځکه ټولې تجربه شوې.
سمه اماد اخره کې به څه پیغام لري د خپرونې اخري شېبې دې برخې؟
اخیر کې به موږ دغه پیغام خپلو اوریدونکو سره شریکوو چې خپل عقلان مانځو خپل عقلانو کومه فلسفه ده په هغه لاره به ځو د تشدد نه به ډډه کوو د عدم تشدد په لار به ځو تعلیم به کوو او په زمین په ټولنه کې چې کوم غلطې خبرې دي کوم چې غلط رسومات دي د هغې خلاف به ودرېږو د خپل کور نه به شروع واخلو د خپلو ملګرو نه به شروع واخلو او دغسې به
فکر خمتا جامع چل تک پخپل جوڑی دا منگا کا پخپل تولید او پخپل فکر باندھے ہم دے تا ارزخ ورکو نو موږ کې به د خپل واقعي او د خپل ارادیت او د خپل وطن جوړونې غا فکر او احساس پیدا شي او د نورو به خبرې په موږ تاثیر نه کوي د نورو کومکونه به په موږ تاثیر نه کوي به موږ په خپل خو درېدلم شو او جوړېدلم شو او ان شاء الله ځوانان به موږ ته متوجه کیږي او غږ یې اوس یو کړی دی او نږدې چې هم دې ته به هدف ته به ورسیږو ان شاء الله.
ډیره زیاته مننه ستاسې دواړو قدرمنو میلمنو نه یو جهان مننه چې موږ سم پروګرام کې برخه واخیسته. ډیره زیاته مننه خو وختونه تاسو ته اذن کو دا موږ سره له پېښور ځوان مدني فعال اماد خلیل چې ځان د باچا خان پیروکار بولي ول تیر لسو کالو رئیس د پښتونخوا په مختلفو برخو کې د باچا خان په ژوند متعلقي غونډه را جوړوي. همدارز له جلال آباد ځوان مدني فعال نبی تدبیر چې هغه بیا په خپل سیمه کې دغه راز غونډې را جوړوي دوی موږ سره د ټلیفون په کرښه وو. تاسو د دوی خبرې واورئ. دی بیا هم تاسو یم چې عوامي نسل ګوند په پېښور کې له 6 جنوري د باچا خان اونۍ مانځل پیل کړي. د نن په ځوانان غږ خبرونه کې موږ پر دې خبرې وکړې چې په پښتونخوا کې د عدم تشدد د مبارزې د مشر خان عبدالغفار خان چې په باچا خان باندې یادیږي د هغوی په ژوند او تحریک کې د ځوانانو لپاره څه سبق او څه پیغام دی. د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ. لږه شېبه کې یوې بلې برخې ته ورځو خو دلته کې سندره ورو
خبر راوړه نظر خو مزلون تکلیف بس وګه سندار راوړه تاسو د ځوانانو حق خبرونه ته وګورئ. اسمو اسرار العالمومن د سپورت نړۍ ته ګوزي.
ځوانان غږ ژوندۍ خبرونه ته وګورئ. سوریدونکو، پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ درې شلوریز میچونه په 11، 14 او 14 فروری په لاهور کې کیدونکي دي. دغه راز د 16 فروری نه بعد پاکستان سپر لیگ میچونه هم شروع کیږي. او نور به هم ګورو چې د سپورتس په نړۍ کې څه روان دي. موږ سره به لږ شیبه کې د پېښور اسلامي کالج د کرکټ کوچ او دغه راز د سپورتس څانګې مشر علي هوتی هغه د ټلیفون په کرخه وي، هغوی سره به پر دې خبرې کوو. خو زه بیا هم تاسو ته ویم چې د پاکستان او دغه راز د جنوبی افریقا لوبډلو ترمنځ درې شلوریزه میچونه د فروری په میاشت کې شروع کیږي. نو موږ سره علي هوتی یو بار بیا د ټلیفون په کرخه راغلی. علي، ډېر ډېر ستړي مشو، ډېر زیات وبخښئ، تاسو ته مې انتظار درکو. څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
الله ډېر کرم دی، ډېره مننه، ډېره شکریا. امید دي چې تاسو جن به ښه تېرېږي او د موسم حال احوال خو تاسو په سوشل میډیا ګورو نو یخ ډېر دی.
بالکل یخ ډېر دی، سور د ډېره زیاته واوره شوې وه. ډېره زیاته مننه علي. او دغلته کې څه حالات دي؟ د سپورتس تکرا شو نو د پاکستان او جنوبی افریقا ترمنځ دغه شلوریزه میچونه دي، بلخوا کرونا ده، بلخوا موسم دغه سي دی، او دا هم خبرونه روان دي په جیو باندې. دغه خبره روان ده چې کوم سوپر لیگ میچونه شروع کیږي نو کېدای شي چې په هغه کې کوم تماشګر دي هغه برخه هم ونخلي. بیا غوي دا و چې د تماشګرو بغیر به د میچ څه خوندې، د میچونو به څه خوندې. نو په دغه هر څه به خبرې کوو. خو کولمبیا د پاکستان او افریقا میچونه درا شو، څنګه ګوري؟
ایا پاکستان کرکټ بورډ چې دی هغه یو ښه ډیسیژن کړی دی چې آی سی سی سایډ نه هم دغه یو دوره کنفرمیشن شو چې کوم افریقی ټیم راغلی دی. نن په کراچۍ کې دی او رسیدلی دی، خپل پرسن شروع کړی دی. نو دا پاکستان د کرکټ لپاره چې دا یو ډېر ضروري سیریز دی، ځکه چې پاکستان کی طرح انٹرنیشنل کرکٹ کی دنوں آگاہ کی بحالی اڑے رہنا ہوا تو بہرحال افریقی ٹیم راغل یقیناً پاکستان کرکٹ باندھے بدے نور کا دروازے کی بھی لگا بکلوشی ہو جب رات تک بھی روشی دیکھا کہ پتا سے ہو رہے نو یواز کرکٹ میں جن نے بھی تھا وہ کلچر ایکسچینج انشی دن علاوہ ویسے کر دوم رات کے شروع سی اور جن طرح پلیئران ہوتا دغه یو حوصله ملو شي چې هغوی په خپل ملک باندې ټیسټ کې ون ډے کې ٹی ٹوینٹی کې ځکه چې دا یو پلیئر لپاره یو ډېره آنر خبرې دي چې یاره هغه په خپل ملک باندې انټرنیشنل ڈیبیو کې او بل دا د لپاره کې د خوش قسمتې خبره دا ده چې خیبر پښتونخوا د ډیر د سیمې کامران غلام چا چې 2500 رنګونه چې کوم 15 کلن ریکارډ یې مات کړی دی. بل د پښتخرې ساجد خان چې دی نو هغه چې دی 67 وکټې اخیستلي دي. د ځوانانو ډېرې غریبې کورنۍ نه دي او پاکستان ډومسټک اسټاف کړی دی. هغوی په پاکستان په ټیم کې اناؤنسمنټ شوی دی. نو کوم چې ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې یاره ډومسټک دین علاوه تابش خان مسلسل د شپږو کالو نه چې پاکستان ډومسټک اسټاف کوي خو هغه ته به هغه د پاکستان د ټیم پاکستان
نیوزیلینڈ خلاف چې پاکستان کم گیم و نو دغه سنورم د پاکستان چې په دروستو کې کم لوب او کم کرکټ وکړو نو دغه نخ کړي چې دغه تنقید یا دغه نیوکه په ځای باندې دي کنه؟
یار جی دا چې دغه تاسو خبر هم صحیح ده. زمونږ تماشای چې یا زمونږ پاکستان کې خلق چې دینو آغا هر یو چیز چې دی آغا پا کوچ بانده وره چی حالانکه کوچ خودی یو کوچین کولی شی یو پلین ور کولی شی پرفارمنس خوب دا پلیر کئی نو دا پلیر اکاونٹیبیلیٹی چی گنو آغا دیر کم شی کتاس تا ما ہوئی چی سنگا ساجد خان مونگا تاس تا ہوئی یا کامران غلام مونگا تاس تا نمینا واقع تا دوالا خر ٹک تاک اللہ ان ران دی تو آیا پاکستان کے کرد بورد پا دا کسانو کی دا جسٹا چی آغا حفیظ کی نئی ہو دیو لو بھئی نو مسئلہ دا دا چی دا پلیر پرفارمنس چی دے کرن پرفارمنس چی دے لگا دا پلیر یو خاص عمر دے آغا عمر دا پارا چی دے آغا بتلو گئے نو دا ما پا خیال باندے چی کمی نیوکی کی گی پا مزوا باندے یا پا کو وکالی نس باندے نو اگی خو یو پلین ورکولی شی
نا دا حفیظ خو عمر زیاد تے دا حفیظ عمر زیاد تے خود اگی باوجود دا لکاو نڈی رخلو با کئی
نا دا لو بی خبر اوم دا خو کلا چی تاسو او گو رہے گا نا چی کلا پا یو سلات کے پا یو ٹیم کے چیزے سینئر پلیرانو اون دیر ضرورت خو کو پرس کر سینئر پلیرانو باوجود اما ٹیم پرفارمنس نہ کئی نو پکار داری چی بیا یو شارٹ ٹرم پالیسی وی لانگ ٹرم پالیسی وی چی اگر بیا یو پلیر تا زان کرکٹ بورڈ چی دے یا یو ارگنائزیشن چی دے اگر بیا زان ناغرز کی پا پلیرانو باندے داری پرفارمنس نہ کون کئی کردہ سو کالو پورے یار جی سنگ پرفارمنس کئی خیر بھی خمگا بدا پروموٹ کو نو دغه یو تسلسل د پالیسو میچ تا چې حفیظ با لو با کئی حفیظ نبا خوا کی اخوا دی خوا با الکان چی دی اغا و تر کم کم دی فخر زمان چی دی رنزون نه کئی چی کل رنزون شروع کی بیا پا ٹیم کی نوی نو دا طول خبر چی را غم دی جنو بیا
د فخر زمان سه مسئله ده چې کوم د فخر زمان ډېر ښه لوبغاړی دی او د مردان سره تعلق ساتي نو دا هغه اکثره دا وی چې کله څنګه تاسو ویلې چې داسې په پاکستان سپر لیگ میچونه شو یا نور ځایي میچونه شو پاغه کې ډېر ښه گیم کوي خو چې کله داسې انټرنیشنل میچونه در راشي بیا پاغه کې دومره ښه نه وي وجه سره ستاسو په خیال باندې
وجه دا چې زمونږ کوتاسو وګوره زمنګا لګیایو ټایم ټو ټایم چې دغه خبره وړاندیز ورکو پاکستان کرکټ بورډ ته چې تاسو چونکې زمنګا چې زمنګا مختلف د هرې صوبې ځان ځان له خپل موسم دی او د هغه موسم مناسبت سره چې بیا هغه شانت خلک پیچ جوړي پاکستان کرکټ بورډ چې په کومو چیزونو باندې ډېرې پیسې لګي نو آغا خو لگئی خو چې کم لیکی دا لگول ضرورت دی نو زما په خیال باندې چې دا غزه کې نه لیکي او غدا دی چې زموږ ګراوندونو دا ګراوندونو سپاپ او دا ګراوندونو پیچو نه څنګه لکه ته یو پرابلم چې راځي نو پرابلم حل کېدو دا پاره نو موږ چې دلته کې ناسی په خبر کې دا یو سوچ کوو چې زموږ ته کټی چې زموږ کټی مینس پیچو نه څنګه دی زموږ بیا دا آغا سٹاپ څنګه دی نو دا وجه نه منګه دا مسله راځي د تاسو ګوره ارباب میا سټیډیم چې په پیښور کې دا پاکستان د تیسترین پیچونه به ودلتا منګه په پلیران پروډوس کول بلکې چې زمونږ په ډومېسټک کې با کله فرست کلاس میچز وو زمونږ زیات تر کې د انټرنیشنل سټار کې دی ایب خو په پیښور ترالل او د میچ پر ورځ به ځان ان فټه کې موږ میچ نه کوو لکه لغې وجه دا و چې پیچونه موږ داسې ساتل موږ پلیران پروډوس کړی کو تاسو وګورئ یونس کې پروډوس دی نو دا دنیا په هر یو ګیم با هر یو ملک خلاف هغه چې چې کړی دا هر یو نو وجه دا ده چې موږ څنګه په خبر کې داسې خلک وو چې هغه دا دغه ساتل چې هر زمونږ پلیران خو با ډومېسټک کې هغه شانتي پرفارمنس نه کوي نو دې ورلډ لب موږ پلیر ورکړي نو دا پاکستان کې کډ بوت پالیسی دا په کار دا چې موږ اوس تاسو وګورئ په ډومېسټک کې کوم دي کېږي د پیچونو حالات وګورئ د دوه خبرونه کېږي پر اساس دا شانتي ټایټ پیچونو اوس چې موږ غم چې کوو د تماشایي کوو او تماشایي چې په کار دي دا غي لیول موږ برابر کو دي نه سته برابر
سم علي اوس دغه ترزو د پاکستان سپر لیگ شپږم اډیشن چې کوم دی هغه هم شروع کیږي په شلم فروری باندې نو څنګه ګوري هغه تیر سیریز چې کوم و هغه کورونا ګډوډ کو دا وار څنګه ګوري چې څه حالت پوي
زمه چې کرکټ بورډ چې کوم سټانس اغستې دی یقینا چې په ټایم یې اغستې دی او ډېر ښه بولډ ډیسیشن دی چې شپږم پی ایس ایل چې دی هغه ایډیشن چې دی هغه کوي او زمه ما خیال باندې چې دا یو ډېر بولډ ډیسیشن دی چې دا دې کړی دی په دې کرونا حالات کې نو بیا نو موږ خبره راځي چې عوام هم لچان ته کیرلس دی خیال نه ساتي، نو په کار دادی چې عوام ګراونډونو ته کفرت الاو کوي. ما په خیال کې دا خبرې روانې دي چې محسوس خلک چې دي هغه هم الاو کړو، ځکه چې خپل ملک سړی میچ ایز اے پلیئر ته میچ نه کې ایز اے تماشا ای ته خپل ملک ګراؤنڈ کې میچ نه ګورو، نو یقینا چې دا دواړه الیکشن ته هغه دي ڈیسیژن لږ سخت دي.
خیال وساتی دوی کول هر وی
بالکل آو دا خو ضروری خبر ادا چې دا خو اس کرونا دا چې موجوده وخت کې خیال ساتل
خیبر پختونخوا حکومت یو ښه ګام پورته کړی دی لوبغاړو لپاره، کاغې لږ ذکر وکړئ مننه به
ټول پاکستان ټیمونه راغلي وو او په هغه کې د خیبر پختونخوا د فوټبال ټیم چې دی نو اے او بی دو ټیمو دواړو چې دی هغه ګټلې وو، اے ګټلې وو بی چې دی رڼا نه پاتې شو. بیا داسې نو گیمونه والا ماشومان چې نو زمونږ به هم دا غوي چې انټرنیټ ماشوم خو مونږ تاسو ماشوم خو پروډوس شي ماشوم خو فرفام شي کی کوچ دې سلیکټ کی خو بیا آیا هغه ته مونږ تور کو ټورنمنت ختم شي او خبره ختم. بیا دا هیڅ وخت په اوس نه کوي صوبایي حکومت چې دې سیم ته چې دې په دې باندې ستان سوالسته او هغه دا وې چې یار مونږ په دې ماشومان ته چې دې چا چې ګول ګټل دې کی پینځه درش ماشومان دې چې هغه ګول مډلیست په مختلف گیمونو کې نو لزر روپے چې دې هغه به هغې ته میاشتې چې دی هغه به سکالرشپ ورکوي. څوک چې فیل وردي نو هغې ته 8000 او براونز چې دي نو هغې ته 15000 دا به دې ماشومانو ته چې دا به پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل باندې دا یو ډیسیژن وي 14 کلن ماشوم ته چې دی هغه چې دی هغه جوس خرچا یا ګراؤنډ ته د تګ را تګ خرچا نو هغه به هغه ته ملکېږي. نو هغې کې دا چې په مور او پلار باندې هم برډن یو ماشوم ته هم دا یو احساس کېږي چې ما باندې حکومت چې دی دومره پیسې لګوي نو آیا زه خپل
اسلامیہ کالج دا کرکٹ کوچ او دا سپورٹس سانگے مشر علی ہوتی تاثیر دی خبری واور دلی او بیا ہم تاثیر چې علی ہوتی دا پاکستان پیو شخصی ٹی وی بانی دا سپورٹس پروگرام هم کوي. همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه وخت پای ته رسیږي. خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان، ښه وختونه.
حشره او